قدر من اوریدونکو ترار سلوملی زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 19مه چې د 1409 هجري شمسي کال د سنبلې د میاشتې 9 نیټې سره برابره ده. دا د خپل درن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپو ښاغلي محمد اکین تورسن مرکه، د ځلانده ستورو په پروګرام کې به د وتلي پیاوړي او تکړه هنرمند او سندرغاړي ښاغلي زیکا پریدي خبرې د هغه د هنري کارونو او فعالیتونو په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د زیکا پریدي په اواز کښې ښکلي سندرې هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ډیلي بیس خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده: فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتېدو لپاره د جنرال پټه وسله. ورځپاڼې دا مسله څېړلې ده چې څه شي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته واسوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخابات د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتېدو سره مخالفت کاوه. د خپرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، برطانوي، ایټالوي او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو پر دې تر خبرې وکړلې چې د 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خپرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ورځپاڼه لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکو پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیوي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټوله افغانستان کې د سولې د هڅو برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خپرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له درې معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې څو ځله پر دې خبرې شوي دي چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل یې کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خپرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرل د ټرمپ قناته یې د ستر خنډ په سترګه کتل. د خپرونې په دوام راغلی چې د ستونزې لپاره یوازې لاره دا وه چې فاکس نیو خپرونې په موضوع کې دخیله شي، هغه رسنۍ چې ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې دي. ورځپاڼه لیکي د غونډې پرخوالو داسې وړاندیزونه وکړله چې له فاکس نیو سره اړیکې ټینګې شي تر څو دا خپرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د وخت له قومندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خپرونې په دوام راغلی چې د فاکس نیوز کارکوونکو په کابل کې موظف شول چې سولهیزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیجۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاشي. ډیلي بیس بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون دا هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني واسوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. ایرو افشار یو خپرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ته کتنه کړې ده او لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسېدلو لپاره د امریکا او طالبان د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د خبرونې په وینا وسلوال طالبانو چې د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د خبرونې په لیکنه کې اکثره افغانان سره د سولې هیلې هغه وخت راوټوکېدې چې د لومړي ځل لپاره افغان ولسمشر محمد اشرف غني او وسلوال طالبانو په تیر کم کې اختر کې اوربان اعلان کړ چې د خلکو له تودر کلي سره مخامخ شو. ورسپار لیکي مخې امریکایي چارواکو په دې باور و چې د سولې پروسه باید په خپله افغانان مخته یوسي، خو د افغانستان شرایطو په پام سره امریکا خپل دریځ بدل کړ او په خپله یې له طالبانو سره د خبرو د پرمخ بیولو پریکړه کړې ده. د خبرونې په لیکنه کې امریکا خپل دا نظر چې د افغانستان د سیاسي پروسې د اساسي قانون او د ښځو د وضعیت په ګډون د دې هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه باید د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې وشي مطرح کړي دي. امریکا دا هم منلې ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر او د هغوی د ماموریت اړوند مسایلو پر سر خبرو ته تیار. د خبرونې په لیکنه کې له 2011 میلادي کال راهیسې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې یو لوی خنډ دا و چې څوک باید له چا سره خبرې وکړي. دا چې واشنګټن له طالبانو سره خبرې کوي دا یو مهم پرمختګ دی، خو په دې شرط چې هغه د افغانستان پر سیاسي او د انتخاباتو پر پروسې اغیزه ونه کړي. امریکا په دې باور ده چې بالاخره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ وشي، خو دا چې دغه وخت په کله رارسیږي او کله به په دې اړه پریکړه کیږي ښایي دا مسله ډېر وځنډشي. د خبرونې په لیکنه کې د طالبانو سره مخامخ خبرو په اړه د امریکا لیوالتیا یو شی په ډاګه کوي چې د افغانستان د جګړې د سمدستي پای ته رسېدو اړتیا ده. نیوزیک مجله له افغان کډوالو سره د پاکستان د لومړي وزیر وروستۍ ژمنه هیرانوونکې بللې ده. عمرا خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغانانو ماشومانو ته چې په پاکستان کې زیږیدلي دي د پاکستان طبیعت ورکړي. په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د مهاجرت رسمي اسناد لري. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې د دوی 80% کې په پاکستان کې زیږیدلي. د عمرا خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشت په انتخابات کې بریالی شو او د نیوزیک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستان تابعیت ورکول د ژمنې ستاینه کړې. نیوزیک لیکي د عمرا خان ژمنه له هغه نظره سره مخالفه ده چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته به په دې سترګه کتل کیږي چې ترهګرو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکوي، او دا نظر له کلونو کلونو راهیسې په پاکستان کې شته. دا مجله بیا په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي خبرو ته هم اشاره کوي چې د عمرا خان تر ژمنې یو ورځ مخکې وویل چې هیواد یې غواړي افغان کډوال په محترمانه او تدریجي توګه افغانستان ته ستانه شي. نیوزیک د خپلې مقالې په وروستۍ کې د هیومن واچ د یو غړي خبر راخیستې ده چې وایي د عمرا خان ژمنه سیاسي انګیزه لري، او د دې لپاره چې پښتنو په کراچي کې په تیرو انتخاباتو کې د عمرا خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړې وې، نو دوی غواړي چې په کراچي کې د خپل ګوند جړې پسې پیاوړي کړي. نیویارک ټایمز ورسپارې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د دفترونو تړلو ستونزې ته پام اړولی دی. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ته یوازې څو اونۍ پاتې دي، یو شمېر متعارضو د شنبې په ورځ د دریو لویو ولایتونو کندهار، هرات او بلخ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه وتړل. متعارضین چې سیمه ییز پیاوړي څېرې یې ملاتړي کوي په دغه پروسه کې درغلي او لاسوهنې د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا په افغانستان کې د سیاسي لانجو وروستۍ بېلګه ده، او دوام یې هم ښایي په دې هیواد کې چې له طالبانو سره جګړه روانه ده یو بل تاوتریخوالي ته لار پرانیسي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د دریو کلونو څخه وروسته د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د تلې د 28مې نیټې د انتخاباتو پر سر په دې اخر وخت کې دغه لانجه له یو تریخ حقیقت څخه پرده پورته کوي، او هغه دا چې په تیر 19 کلونو کې چې په دې هیواد کې 5 ځلې انتخابات ترسره شوي وه، شاوخوا 1 میلیارد ډالره پرې لګېدلي دي. په دې اړه چې انتخابات په څه ډول ترسره شي او کوم باوري ارګان یې څارنه وکړي، په افغانستان کې تر اوسه ډېر ابتدایي اجماع نه ده رامنځته شوی. د کابل چاپ ننۍ ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو مقالې او تفسیرې خپرې کړي دي. ویساق خپلواکې ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې په دوبۍ کې زلمی خلیلزاد او ولیس ویلز له طالب چارواکو سره لیدلي دي.
په مطلب کې وړاندې راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د دې وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد وسوال طالبان ته دوی د یو شمېر زندانیانو د ازادولو ډاډ امر کړی دی. ورسوال طالبان ته د یو نږدې کس وید مجدله قول لیکلی چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو په حضور او له امریکا سره په لاسلیک شوې امنیتي سند هم خبرې شوې دي. دنیا خپلواکي ورسوالې هم د همدې لیدنې په اړه د افغانستان د سولې ډلې شورا د چارواکو له قول لیکلی دی چې دغه لیدنه کاته شوې ده خو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ورسوال د مطلب په دوام لیکلی چې ټاکل شوی د نن د چهارشنبې په ورځ یو امریکایي پلاوی کابل ته راشي او د حکومتي چارواکو سربیره طالبان ته د یو شمېر نږدې کسانو سره هم وګوري. مسیر خپلواکي ورسوال بیا د ولسي جرګې د راتلونکي انتخاباتو په اړه د حکومت او سیاسي عذاب وروستۍ ناندریو ته تمه شوې ده. مسیر لیکي ایتلاف ناسم دی خو حکومت او د انتخاباتو کمیسیون څنګه انتخابات کوي. تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلی دي که دا ومنو چې د انتخاباتو په مسله کې لوی ملي ایتلاف او سیاسي ګوندونه په ناسم لوري روان دي خو حکومت د شفافو انتخاباتو لپاره کوم برنامه او پلان لري. په سرمقاله کې وړاندې دا شوې ده چې راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او هغه کسان به پکې بریالي کېږي چې حکومتي ملاتړ ولري، خو د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې کوم ښکاره ثبوت نه دی وړاندې کړي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه څرګنده کوي چې که حکومت د سیاسي عذاب په وړاندې له زور کار اخلي نو دا چاره به نه یوازې انتخابات له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د هېواد په سیاسي او امنیتي ثبات به هم ناوړه اغېزه ولري. د سرمقالې لیکوال په آخر کې وړاندیز کوي چې باید حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو په برخه کې د خلکو ته ښکاره کړي چې له کومو لارو چارو به ګټې اخیستنې شفاف انتخابات ترسره کوي او د جعلي تذکرو مخه نیسي. ملي آرمان خپلواکي ورسوالۍ هم د انتخاباتو لانجو په اړه په یو مطلب د لوی ایتلاف او سیاسي عذاب غوښتنې ناوخته بللی دي او لیکلی دي چې دا ښه او اصلاح کوونکي غوښتنې دي خو د انتخاباتو ترسره کېدو ته کم موده پاتې ده او دا غوښتنې به اوس وخت کې د منلو وړ نه دي. په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې سیاسي عذابو باید یادې غوښتنې د ملي یووالي د حکومت له پیل مطرح کړي وای، ځکه د مطلب د لیکوال په خبره چې په تخنیکي لحاظ اوس د کمیسیون ته سخته ده چې دا غوښتنې ومني. هموطنان عزیز، محترم محمد حکیم تورسن، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، مهنه کنون از کابل به ما در لین تلفن است. می خواهیم در رابطه با مسائل مهم روز نظر وی را بپرسیم. جناب تورسن صاحب، از هم اول تر سلام ها و احترامات ما را بپذیری. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی.
تشکر. ما هم هر سلام خدمت شما و تماما شنونده های شما و تماما عزیزایی که آواز مرا میشنوند تقدیم میکنم.
تشکر. لطف و مهربانی شماست. جناب تورسن صاحب، طالبان از یک سو با امریکا گفتگو و مذاکره دارد، چنانچه گفته می شود دیروز در دبی زلمی خلیلزاد مشاور وزارت خارجه امریکا و نمایندگان طالبان که از کویته رفته ملاقات داشت. از جانب دیگر با عملات خویش ادامه داده و مردم بیگناه را میکشد. شما این گونه سیاست طالبان را که از یک سو جنگ و از طرف دیگر صلح میکند چی گونه ارزیابی میکند؟ آیا مذاکرات طالبان و امریکا نتیجه خواهد داشت؟
ببینین جانم، مردم افغانستان بیشتر از نان و آب و هوا به صلح و ثبات نیاز دارند. از هر مجریه که صلح در افغانستان به و مفاهمه و مذاکره صورت بگیره، مردم افغانستان از او استقبال کردن و استقبال میکنن. ولی به ارتباط جواب سوال شما باید گفت که درست است که طالب ها اونا هم خود مختار نیستن، به این مفهومه که ایجا پاکستان است، ایران است و بعض از کشورهای مغرض دیگی است که اونا را سلام مهمات در اختیارشان میگذارن و اونا را حلی مردم بیچاره و بیدفاع افغانستان به حساب با ترور و اختناق و دهشت و وحشت می گمارد. بناهن اونا هم راه ندارد، چون توسط بادارها و کسایی که اکمالاتشان می کنند واداشته شدن که برن به طرف ایالات متحده آمریکا مذاکرات ادامه بتن، چون اونا می فهمند که اگر مستقیما با حکومت افغانستان بشینن به نتیجه نمی رسند. به این مفهومه که چون حکومت افغانستان هم یک تعداد از القهات به داخل حکومت هست، کنا هم نمی خواهند که در افغانستان صلح و ثبات و امنیت تامین شود، چون زمانی که سال و ثبات در افغانستان تأمین شوه طبیعی است که کار به کار سپرده میشه، قانون تطبیق میشه و در پولی از این افراد اشخاصی که غصب کردن، چور و چپاول و غارت کردن، اونا به پنجه قانون سپرده میشن. بنان و دیگه هی که همو معدنهای افغانستان که اونا تحت کنترل خود دارن، یعنی به شکل غیر قانونی و به حساب او را استخراج و به کشورها فروش میرسانن، به خود صاحب پول و دارایی ساختن، اونا همگی به حساب در آینده همراهشان محاسبه صورت میگیره. این یک جهت قضیه است. و در پالوش حلقه ها دیگه هم که بیشتر اشاره کردم، پاکستان، ایران و بعض از کشورهای مغرض دیگه هستن که نمیخواین که در افغانستان صلح و ثبات پایدار شود. زمانی که در افغانستان صلح و ثبات پایدار شد، طبیعی است که یک حکومت برخواسته از مردم و در خدمت مردم قرار داشته باشه، به حساب پایه‌گذاری میشه. طبیعی است که باز بعدن همراه پاکستان با روشی که یک تعداد از القاعات که حتی با جرأت برای شما میگم که جاسوس ایران و جاسوس پاکستان است، بیشتر از این که سر کشور خود، سر مردم خود، سر منافع اولیای کشور و مردم فکر بکنن، با یک مقدار پول را که از کشورهایی که نام گرفتم میگیرن، اونا باز به نفع از اونا بیشتر تلاش و کار میکنن و نمیخواین که در افغانستان به حساب یک ثبات با وجود به تا در هیچ زمینه کار مساعد شد و کشورهای مختلف و به حساب بعضی از سرمایه گذارها که چی به داخل افغانستان هستن و خارج، اونا بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و افغانستان به حساب هزی یک کشور مصرفی نجات بدن. بناهن اینا میخواین که طول بکشن این مذاکرات. ناگزیر است که طالب ها با ایالات متحده آمریکا اگر ملاقات مذاکره و مفاهمه می داشته باشه، طبیعی است که آمریکایی‌ها هم میشینن خواسته های طالب ها را با حکومت در میان میگذارن و تفاهم با زمان که رسیدن بعدن اونا این یک مقدار طول میکشه و طولانی شده میره. کی خواسته که کشورهای را که نام گرفتم خواست از اینا هست. بناهن اگر طالب ها به مسابه افغان واقعا خود افغان میدانن، در قدم اول از قتل و قتال و کشتار مردم بیچاره و بیگناه و بیدفاع افغانستان دست بکشن و خود از اونا که میگن هنا یک تعداد از القهات به داخل حکومت هست که اونا غلام هستن و جاسوس هستن و وطن فروش هستن و به حساب غلامی بعض از کشورها رو میکنن، چرا اونا را هدف قرار نمیدن؟ چرا اونا را نمیکشن که میاین سرباز ما که به خاطر از یک طرف وجیبه و وظیفه انسانی و ایمانی خودت در مقابل وطن و مردم انجام میتن، اونا را به شهادت میرسانن و دیگه ای که انتحار انفجار به داخل شهرها انجام میتن کجا بجز از مردم بیچاره و بیدفاع و بیگناه ما دیگه کسی نیست که به شهادت برسن و مردم بیچاره ما را هدف قرار میدن. اگر هدفشان به حساب نیروهای خارجی است و یا جاسوسهای خارجی است، اونا را هدف قرار بدن. که ما بارها از طریق چندین رسانه ها گفتیم که اگر طالب چنین کار بکنه که ما را مردم افغانستان از شر از این فاسدین و مفسدین و غاصبین نجات میده، خب او کار بکنه. ولی متاسفانه و بدبختانه که باید حقایق گفت که رهبری طالب ها اونا هم جاسوس هستن، هم در مقابل پول و پیسه کشور و مردم خود حتی بلیلام گذاشتن و مسائل اسلامی را هم هر کسی و هر افغانی که به هر جای میره، در حالی که مردم افغانستان توریست نیست، مردم افغانستان واقعا یک مسلمان واقعی هستن که اونا همیشه علیه جنگ، علیه به حساب بی‌عدالتی مبارزه کردن، تلاش کردن، ولی کشورها نگذاشته که در افغانستان به حساب شخصیت‌ها و انسان‌های دلسوز متحد در هیچ حضور پیدا بکنن. ما می‌بینیم که طی 18 سال به میلیاردها دلار که ترازیر شد در افغانستان، متاسفانه که ما هم روز حتی به کمپانی رفتم که اوجه شهرهای کابل هرات و قندهار و غزنی را وصل میکنه تا حکنون تیر نشده اوجه خاک است. اصلا تصور نمیشه که یک جاده عمومی باشه با وصف از این میلیاردها، ولی القهاتی که به داخل حکومت بوده چی در حکومت آقای کرزی و چی در حکومت آقای غنی، اینا همگی از اینا به نفع خود، به خاطر جیب خود، به خاطر منافع حزب و تنظیم خود و به خاطر از این که بتانن افراد مسلک دارن، گرچه همه مردم افغانستان و یا تعداد زیاد ادعا دارن که عذاب سیاسی، متاسفانه که نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به قانون احزاب هر حزبی که افراد مسلح داشته باشه او اصلا حزب نیست، که ما اینا را تیم های یا گروه های مسلح میگم که در افغانستان حاکم هستن و بالای 36 میلیون گرده های انسان از این وطن اینا حکومت میکنن و چور و چپاول و غارت و دارایی های هامه به حساب همه روز سر و کار دارن و خود شکم خود از سیف ساختن، غافل هزی که به حساب هنار همه مردم جهان بد میگه، نه تنها مردم افغانستان، چون کشورهایی که ما را کمک میکنن هر کدام از انا که میرن به کشورهای دیگی و یا به دبی و یا سفرهای میداشته باشن حوجه به عیاشی مصروف میشن و یا پولهایی که برشان کمک شده، چون بعضشان به بعضی از کشورها زندگی میکنن این پول توسط غارت و چور و چپاول به کشورهای دیگه انتقال میتن. من مطمئن هستم که همون رقمی که مردم کشورهای جهان مردم افغانستان کمک میکنن بر اینا لعنت و نفرین میگن که ما از پول خود و از کمک های خود میخواییم مردم افغانستان کمک بکنیم، ولی شما کثافت ها این پول دوباره برای کشور ما انتقال میده. و بعضی از مسائل دیگی هم هست که به حساب طالب ها را نمیخواین که در مسائل بشینن مذاکره و مفاهمه بکنن و به مش مسائلی ملی بپردازن.
شما از کشورهای نام بردی که طالب ها را حمایه میکند، در این مذاکرات نقش پاکستان برجسته نیست و اشتراک ندارد؟ از این که طالبان با گفته شما حمایت خاص پاکستان برخوردار است، آیا بدون مشوره پاکستان این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
ببینید، اگر پاکستان در قبال افغانستان سیاست شفاف و پاک داشته باشه و خواسته باشه که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود، در قدم اول کمک های نظامی را که میکنه و حمایت هایی که به حساب حمایت هایی که از طالب ها داره ایره قطع بکنه و در بالوش لانه هایی که در حوج هست، مثل شورای کویته هست، شورای میرانشاه هست، شورای پشاور هست و افغانی هست که در پاکستان یعنی هود طرف خط دوریان اونا جایگاه دارن، پایگاه دارن، نیاشه میشن، عباده میشن، اکمال میشن. در صورتی که اگر پاکستان صادق باشه، بله طبیعی است که نقش پاکستان نهایت برازنده است که میتونه برای تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک بکنه، هم با مردم افغانستان و هم با کشورهایی که در افغانستان حضور دارن همکاری بکنن و تا طالب ها را وابه دارن که بیاین به پای میز مذاکره بشینن. و مردم افغانستان هم چنین نیست، همون رقمه که حزب اسلامی آمدن به حساب با روند سال پیوستن، امروز مبارزات سیاسی خود از شکل علنی در مرکز شهر کابل و تماما ولایات افغانستان دارن. طالب ها هم اگر خواسته باشن که قدرت سیاسی را از رای سیاست بگیرن، یعنی دین هیچ از لحاظ سیاسی فعالیت بکنن، برای مردم ذهنیت بتن، اگر میخواین دین به پارلمان خود کاندیدا بتن، به حساب بر ریاست جمهوری خود کاندیدا بتن، از این طریق میتونن که از زور به هیچ وجه نمیتونن، چون مردم افغانستان با بسیار مشکلات، با بسیار خونریزی ها، با بسیار تلفات و شهید دادن این نظام تی 18 سال نگاه کرده و به هر قیمت بشه و نظام خود ازش حفاظت میکنن، حمایت میکنن و برای طالبان اجازه نخواد دادن که از طریق زور و میله تفنگ بیاین و بالای گربه های مردم افغانستان فعالیت.
همچنان عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلان کرده که برای افغان هایی که در پاکستان تولید شده ویزه دائمی و یا پاسپورت میدید، شما این نظر وی را چی گونه ارزیابی میکنی که هدفش چی است؟
ببینن ای کاش که همه موضوعات پاکستان صادقانه باشه، همه جهان و مردم افغانستان هیره در کردن میفهمن که قدرت سیاسی به دست نظامی های پاکستان است، یعنی به دست آیس های پاکستان و به حساب هردوی یا قوای مسلح افغانستان. ای کاش که این توانمندی را حکومت های ملکی پاکستان می داشت تا تصامیمی که در ارتباط با مسئله رای حل مشکلات افغانستان به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان می گرفتن و یا نقش می داشتن ما این را استقبال می کردیم. و به ارتباط از این که عمران خان پیشنهاد کرده که باید برای افغان هایی که اوج به دنیا آمده باید پاسپورت داده شود، قبلا چرا این کار نمی کرده؟ این خود از این یک ضربه است و خود از این به نفع افغانستان نیست، به نفع مردم افغانستان نیست. بعدا اونا باز میتونن افغانایی که به حساب برشان پاسپورت داده و یا تذکره داده، تابعیت پاکستان داده، اونا که به پاکستان به دنیا آمدن یعنی از مزایای افغانستان نچشیدن، زندگی بر افغانستان نکردن، حنانات و کلتور و کلچر افغانا را آگاه نیستن و دفالوش از اسلام و اسلامیتی که در افغانستان است که اصلا به پاکستان هم نیست اونا آگاه نیستن. امو رقمی که تعداد زیاده از جوانهای قبایل ما را و یک تعداد از جوانهای افغان که به حساب آماده هندتاری می سازن، بعدن هنارا آماده هندتاری و بر دهشت و وحشت مثل طالب و داعش کدام گروه دیگیر به نام به حساب سرسپرده های اسلام و یا یک نام دیگیر نتن همون رقمه که جمعیت و حرکت و محاز و نجات و نمیفهم ای را نام داد و با نام دیگیر نتن. اگر این کارم بکنن خب یک سهولته که برای افغان هایی که مقیم در پاکستان هست شاید ایجاد شود، ولی آرزو داریم و مردم افغانستان و من حیث یک سیاسی که ای را آرزو میکنم که در قبال از این بیشتر اشاره کردم چون این تصامیم و یا کدام حمل کرده نادرست دیگیر نگیرن و نداشته باشن.
همچنان در داخل افغانستان نگرانی های در مورد انتخابات پیش روی ولسی جرگه و واکنش های بنام عذاب سیاسی وجود دارد که در چند روز اخیر برخوردها بین پلیس و ائتلاف بخاطر بسته کردن مرکزه انتخاباتی نیز وجود داشت. شما علت این گونه حرکت های تنظیم ها و عذابی که در قدرت است چی میدانی و چرا اینها مخالفت میکند و خواسته اینان چی است از نظر شما؟
ببینین جانم که نه دولت نه حکومت افغانستان در قبال انتخابات صادق است و نه احزاب و یا ائتلاف هایی که تشکیل شدن اونا هم صادق نیستن. به این مفهومه که حکومت افغانستان میخواهد که افراد خود جا به جا بکنه، چون کمیسیون انتخابات گرچه توسط همی احزاب که امروز مخالفت دارن تشکیل شده، یعنی افراد از اینا هم به داخل همی کمیسیون، اگر کمیسیون انتخابات است و کمیسیون سم شکایات است جا به جا است و در حوج حکومت هم تلاش از این داره که به حساب ولسی جرگ افراد خود به حساب بگماره که چنانچه ما بجرات برای شما میگم به نام آقای داوود نورزی و هیج دفتری ایجاد کردن که حمایت هم از آلمان میشه و توسط شخص رئیس جمهور پول برش دادن، چون اونا قبلا هم رئیس همه اداره امور بودن و بعدا رفتن آلمان، اونا دوباره اومدن و وظیفه شانم دفتر شانم با وزیر اکبر خان است. هیج برای یک تعداد از وکلایی که وطن فروش است، مردم فروش است، وابسته است و بیشتر ترجیح میده پول در مقابل کار، در مقابل خدمات بر مردم در دیده و رنجیده افغانستان و انتظارات که از ولسی جرگه جدید داره مردم افغانستان، باز هم میخواین که در حجه به نفع آقای غنی. ولی من یک چیز خدمت عرض بکنم که ایره هم بر آقای غنی میگم، هم بر ائتلاف میگم، هم بر تماما امو رهبرا به اصطلاح خودشان، بر امو رهبرا و لیدرای میگم که دیگه شما جایگاه در بین مردم افغانستان ندارین. مردم افغانستان امروز مردم دیروز نیست، با تمام شیوه ها و مبارزات که دارین که در پشت پرده با همی رئیس جمهور و هی جنگ های ساختگی و به حساب اصطلاح یا میانه جنگ های زرگریه که با حکومت دارین و این رقم وانمود میسازین، این دیگه بین مردم افشا هستن، اصلا دیگه جایی ندارن. هم بار در انتخابات ریاست جمهوری چهره های مطلق، چهره های جدید شاید که روی کار شون و خود کاندیدا بتن و مردم افغانستان و جرات برای شما میگم که از آنها حمایت میکنن، چون حمایت از آنها برای همی افراد اشخاصی که سر قدرت هستن. امروز همی ائتلافی که صورت گرفته به نام نجات مردم افغانستان و یا یک تعداد از ائتلاف های دیگه، همگی از اینا کسایی هستن که تصمیم گیرنده هستن و نقش اساسی را هم در همی حکومت در گذشته ها هم داشتن، از دوران آقای کرزی، از حکومت موقت تا حق نون اینا در سرنوشت از این کشور بازی کردن. فعلا هم وزیر هستن، هم وزیر دارن، هم معاون رئیس جمهور بودن، هم معاون رئیس جمهور هستن و همچنان به حساب نقش کلیدی و اساسی را دارن. امروز مردم چطور اینا فریب میتن و میگن که انتخابات این رقم شد، این رقم شد. درست است ما هم به مسابقه یک سیاسی انتخابات شفاف کار داریم. اگر واقعا حکومت افغانستان میخواید در قدم اول افراد و اشخاص و همی عذاب که سلاحای غیر قانونی دارن اینا را باید خل سلاح بکنن، باز بعدن به حساب اعلان بکنن و بگوین که ما یک انتخابات شفاف میخواییم. اگر خود از همی عذاب که من اینا را حزب نمیگم، اینا را به حساب گروه های مسلم میگم، اگر اینا خود از اینا میخواییم که در افغانستان یک انتخابات شفاف و حاری از تخطی و تقلب صورت بگیره، بنان اول سلاحای خود، سلاحای غیر قانونی خود بر حکومت افغانستان تسلیم بکنن، نه مردم افغانستان توسط سلاح تهدید بکنن، نه حکومت افغانستان توسط سلاحای خود تهدید بکنن، گرچه حکومت هم خودشان است. بنان ما این بازیای طفلانه و کودکانی هزینه را تقدیم میکنم و پیش همه مردم افغانستان چهره های از اینا افشا هست. اینا در طول سالهایی که ایجا بادن کدام کار و کدام خدمات را بر مردم افغانستان انجام دادن جز از غارت، چور، چپاول، فساد، غصب، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و امثال هم. بناهن اینا دیگه با هر شیوه و روشی که بخواین دل مردم افغانستان به دست بگیرن به هیچ قیمته، چون دل مردم افغانستان که امیدهای مردم افغانستان بود که اینا از نام جهاد و مقاومت استفاده کردن. درست است که واقعا مردم افغانستان جهاد کردن، نه این رهبر و لیدر و این تیکدارای قومی، اونا جهاد کردن که اونا نان ندارن، خانه ندارن، پول و پیسه ندارن و دکاندار هستن، کراچیبان هستن و یا شهید شده. و امروز تعداد زیاد از انمی سربازهایی که به قوای مسئله افغانستان که مشتمل از اردوی ملیس، پلیس ملیس و امنیت ملیس یا بچه مجاهد اصیل از این کشور است یا بچه های خلقی و پرچمیه که مدت ها کار کردن، 14 سال حکومت کردن، نه چور کردن، نه چپاول و نه غارت و نه دزدی، که اونا بچه هایشان بخاطر یک پیدا کردن یک لقمنان حلال میرن قهرمانانه و جانبازانه از کشور و مردم خود دفاع میکنن و شهید میشن. کجاستی برای دیگران؟ خب قبلا هنا گفته بودن که با خارجی ها شیشتن، قول دادن با خارجی ها گناه است، در دین اسلام روا نیست، ولی خودشان به حساب پولهای خارجی ها را میگیرن، جاسوسی خارجی ها را میکنن، کشور و مردم خود در لیلام گذاشتن. وطن حیثیت مادر دارد. به نظر من حتی مقدستر از مادر وطن است، چون ما به دامان مادر خود تربیه و کلان و بزرگ میشیم و مادر ما با ما یک جا در دامان از این کشور، پس مقدستر از مادر وطن است. اینا وقتی که مادر خود وطن خود که یعنی مادر است، اینا لیلام کردن در مقابل پول پیسه، یا جاسوس ایران شدن یا جاسوس روسیه و پاکستان شدن و یا جاسوس بعضی از کشورهای دیگه، پس سر از اینا مردم افغانستان آینده خود، آینده کشور خود، با سازی و نوسازی کشور خود از اینا نه انتظار دارن و نه انتظار می داشته باشن، چون اینا غلام پول هستن و غلام پیسه و نوکر و چاکر کشورها.
همچنان چند روز پیشتر عطا محمد نور دار و اخدار داد به حکومت، و دیروز ضیا مسعود همچنان اخطار داد که اگر قبلش پلیس از زور کار بگیره اینا عکس العمل شدید را خواهد نشان داد. و چند روز پیشتر از اشخاص مسلحی که در کابل داخل شد و یک تعداد هموطنان عزیز را شهید و زخمی ساخت از نام حمایت کرده. به نظر شما هدف اینها چی است که این گونه هشدار و اخطار و همچنان کارهای غیر قانونی میکنند؟
ببینین جانم، به ارتباط عطای نور، شما از طریق یکی از رسانه ها که در افغانستان مصاحبه داشتن او را حتما گوش کردین، دیدین که اینا هم از اینمی صحبت ها و تازهایی که دوران که والی بودن و برکنار شده بودن، ولی خودشان افشا کردن که با آقای غنی، همین غنی که داد از عدالت میزد و به حساب زیاد فشار بالای نور آورده بود، این هم ساختگی است که پیشتر برای شما گفتم، این صحنه سازی های هستن در پشت پرده، همگی از اینا همو یکی دیگه خود حمایت میکنن، صرف رنجش مردم افغانستان میبرن. و چندین تفاهم نامه را آقای غنی با حتای نور به امضا رسانیده. و در ارتباط با ضیای مسعود، آیا همین ضیای مسعود نبود که به حساب معاون سوم ریاست جمهوری تقریبا حساب می شد تا زمانی که معاون بودن، یعنی در حرکی قدرت تکیه زده بودن، کدام خدمات بر مردم افغانستان انجام دادن؟ از حقوق و حقه کدام مردم اینا دفاع کردن؟ حتی در طول اینمی چندین سال است که از ولایت پنجشیر معاون حول رئیس جمهور به حساب در حرکی قدرت تکیه زده، کدام خدمات برای مردم پنجشیر انجام دادن؟ چی خدمات را برای ولایت پنجشیر انجام دادن؟ ما میگذریم از تمام مردم افغانستان که باید خدمات را برای تمام مردم افغانستان انجام میدادن، صرف اونا یک تعداد جوان ها را از احساساتشان استفاده کرده و اونا را بیکار گذاشته، زمینی کار برشان مساعد نساخته، تا تفنگشان ورداره و در از مجبوریت های از اونا استفاده بکنه و $100 و 3000 و 4000 افغانی بر از اونا بتود در جاده ها برای و از اونا حمایت بکنن، که امروز این هم مردم افغانستان حتی همو برادرای پنجشیر ما هم هیره درک کردن که ما اصلا غلام از اونا هستیم. اولادای از اونا کجاست؟ شهید اونا میشن، زخمی اونا میشن، به حساب کشته اونا میشن، زندانی اونا میشن، بچه‌های از اونا میره تحصیل میکنن. بعد از این که استاد ربانی به حساب کشته شد، آیا کدام جمعیتی دیگه سر قدرت حزب جمعیت رسید یا بچه آقای ربانی، صلاح الدین ربانی؟ چرا در جمعیت انسان‌های پاک و دلسوز و وطن دوست و سابقه دار نیست که باید هینمی تیکه دارا باشه؟ و مثل از او در مجموع بچه های کلگی از اینا در قدرت سیم از کته، در ریاست عمومی امنیت ملی بچه های از اینا هست، با وزارت دفاع هست، با وزارتخانه های مختلف هست، پوست های اساسی و کلیدی اقتصادی در اختیارشان هست، مواد مخدر انتقال میتن. پس ببینن که به هیچ وجه اینا نمیتونن تهدید بکنن، اینا شیرهای کاغذی هستن که صرف مردم افغانستان میترسنن، ولی غافل از این خود از اینا میترسن. آنقدر ترسو و جبو هستن که در پشت مردم با افسانه های قومی و ملیت و مذهب و زبان و نژاد و سمت و قوم و حزب و تنظیم پناه میبرن. اگر شهامت شدارن، اگر واقعا افغان هستن، از یک طرف جاده ها و خانه ها را که به خاطر خود زنده ماندن خود اینا قید کردن و بسته کردن و سنگ های نومتره را حتی به دفاتر خود به چهار طرفش گذاشتن، اگر اینا واقعا رهبری مردم دارن، چرا از مردم افغانستان حراس دارن؟ چرا میترسن؟ اینا خو ادعای حزب میلیونی هر کدام از اینا دارن، پس چرا از مردم افغانستان میترسن؟ چون غاصب، فاسد، مفسد، جاسوس، به حساب رشوتخور، قاچاقبر و همه دارایی های عامه را به غارت بردن، بناهن حراس دارن از مردم افغانستان، میترسن از مردم افغانستان. صرف یک چند جوان احساساتی و دپالوش یک گروپی که میتونه از اینا حمایت بکنه، یعنی اونا افراد اشخاصی هستن که به حساب از حضور از اینا، از موجودیت از اینا، از رشوت و غصب و فساد از اینا بهره میگیرن، اونا از اینا حمایت میکنن. مردم افغانستان با اینا نیست، حتی اگر جمعیتیست جمعیتیش بایش نیست، اگر حزب اسلامی سرکت از معاذ از نجات از وحدت از مردم افغانستان با اینا نیست، صرف یک حلقه موجوده که فقط منافع خودم میبینن در چور و چپاول و در غصب و زمین همراه از اینا هست. دیگه مردم افغانستان در مجموع همه فاصله گرفتن و مردم افغانستان هم هیره میفهمند که، و من بجرات برای شما میگم که به هیچ وجه در آینده افغانستان اینا نه نقش دارن و نه مردم افغانستان اجازه میده و نه جامعه جهانی. نباید، اگر جامعه جهانی میخواین که در افغانستان به حساب دچار مشکلات و پرابلم ها نشن و آسیب نبینن از مردم افغانستان، چون به حساب مردم افغانستان انتظار داشت و انتظار دار از جامعه جهانی تا مصدر خدمت به مردم افغانستان شد، نه در خدمت حکومت و در مجموع تماما قوت قدرت در اختیار چهار تا اوباش و ولگرد و جاسوس و غاصب و فاسد و مفسد قاتل بگذارن. بناهن جامعه جهانی هم تصمیم خود گرفته که به هیچ وجه دیگه در حکومت بعدی افغانستان جای ندارن. اینا هم درک کردن، میفهمن، بناهن به این نسبت از که حکومت تهدید میکنن. حکومت یعنی کی؟ خود تهدید میکنن، سقوط بکن، خود سقوط میکن. اینا نه ای جرات دارن، نه ای شامت دارن، چون خودشان در حرکی قدرت هستن، هیچگاه نمیخواین که از حکومت کنار برن، ولی غافل هستین که مردم افغانستان شعوباش ها و ولگرد ها و به نام تیکدار قوم و به نام این و هان دیگه اجازم نمیته و این فلسط هم نمیته که با سرنوشت کشور و مردم بازی شه، چون آخرین چانس مردم افغانستان حضور کشورها و حمایت سیاسی، نظامی و اقتصادی از اینا و دپولی از این مردم افغانستان هم بارها رزو دارن که از حضور جامعه جهانی به خاطر عمران آبادی کشور خود تلاش بکنن و از اونا استفاده بکنن برای استخراج معدن افغانستان، ایجاد فابریکه ها، بندهای آبگردان، بندهای برق و به حساب در عرصه زراعت و امثال هم.
بسیار زیاد تشکر محترم محمد حکیم تورسن، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، از صحبت و معلومات مفید شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر، خداحافظ.
Yeah.
قدر من اوریدونکو د نن شپې په دا خبرونه کې مو وتلې تکړه هنرمند او سندرغاړي ښاغلي زیک اپریدی میلمه دی چې دلتا استرالیا ته په سفر راغلی دی. البته اپریدی صاحب د پښتونخوا د وتلو او تکړه سندرغاړو څخه دی چې تل یې خپلو خلکو ته ښکلي پروګرامونه او کنسرتونه جوړ کړي دي. د ډیرو مشهورو سندرغاړو لکه ګلپالی او نورو سره ګډ پروګرامونه لرلي دي او ویډیوګانې جوړې کړي دي. دا چې څه ډول و دغه هنري مقام ته رسېدلی دي او تر اوسه پورې څومره سندرې ویلي دي او همدارنګه د هنر او موسیقي په اړه څه نظر لري او څه پلانونه لري، دا به خپله د پردي صاحب څخه وپوښتو چې همدا اوس زما سره په سټوډیو کې موجود دي. قدرمن پردی صاحب، اول استرالیا ته، بیا میلبورن ښار ته، او بیا زموږ دغه سټوډیو ته ښه راغلاست.
ډیره مهرباني ستاسو او چې تاسو ته مته دلته بلنه راکړه خپل سټوډیو کې، او دلته به کوشش کوو چې تاسو ته پاره څه لږ ډېرې سندرې هم ثبت کړو. څنګه تاسو ویل چې موږ مختلف ویډیوګانې کړې، نو کوشش کوو چې په استرالیا کې هم یو ویډیو وکړو او ایلرم ستاسو به خوښ شي.
ډېره مننه جناب اپریدی صاحب، تاسو د ښکلي آواز سره زیات افغانان د پخوا څخه بلد دي او ډیر زیات مینوال لري. په خاص ډول هغه سندره مو چې د افغانستان لپاره ویلې ده، د ښکلی افغانستان، په دې اړه ډیره علاقه مندان پیدا کړي دي. کاول دا وایي چې تاسو د څه وخت راهی په دې خوا موسیقي ته مخه کړله، او استاد لارښود مو په دغه اړه څو
استاد مې چې دی نو استاد احسان د افغانستان د سیمې نه تعلق لري، او سندرې ما زه په خپل سکول کې وم چې هغه وخت نه من شوق و د وړوکوالي نه، نو دغه سی او دا څنګه تاسو خبرو کا خيسته افغانستان، نو دا زما خپل شوق ته چې وطن د پر سړې سندري وي او خلق وطني سندري خوخیم، نو دغه غدي.
نو تاسو دا ونه ول چې تاسو دا موسیقي د څو وخت څخه را شروع کړل، بیا مو څه ډول دا مقام ته ورسید؟
دا موسیقي ما څنګه تاسو ته چې وړوکوالي نم شروع کړو، او د سی په پیښور کې د استاد احسان سکول و، موسیقي سکول، نو هغه ځینې مې زده کړه شروع کړې وه. ورو ورو بیا مې ټکر صاحب نه مسن زده کړې د پاره وتلم، د هغې سټوډیو وه هلته کې پیښور کې، نو د هغه نه مس زده کړې و کې نور داسې اورېدلې مه د ناشنا صاحب ډېر اورېدو چې هغه نه زده کړم، او داسې احمد ظاهر صاحب مې ډېر خوښ و، د هغې سندرې به مې اورېدې، هغې نه به مې زده کړې کولې.
دغه سندره چې تاسو ویل د شایسته افغانستان، دا سندره څه وخت تاسو ویل او څه ډول دا فکر در سره پیدا شو چې تاسو د افغانستان لپاره داسې یو شایسته سندره جوړ کړئ؟
زه اصل کې تلی وم افغانستان ته، شمشاد ټلویزیون کې ټی وی کې هلته یو شو وه، او بیا داسې مختلف خلکو سره ملو شو، نو ملګرو هم راته ویل چې افغانستان دپاره داسې سندره ویل غواړي. نو هغه ټور نه پس چې بیا زه واپس راغلم، نو ما ویل چې په دې باندې داسې کار کول غواړي، نو دغه په دې باندې ډیر ټایم ولګولو. بل په دې کې خاص خبره دا وه چې ما دا غوښتل چې د افغانستان پکې تعریف کیږي، نو ویډیو به مزاغزي کې ثبت کړم. خلکو ډیر ویل چې مزه هلته حالات خراب دي، خو ما چې نه جلال آباد کې هم بیا دا وکړو، کابل کې مشهور کړو چې د کم ځي مونږ تعریف کوو چې دا غزي زمکم ښکارین.
تاسو د کوزی پښتونخوا څخه یاس، دا ټول ته معلومه ده چې په هغه منطقو کې امنیتي وضعیت روس نه ده، او د خلکو ژوند هم په خطر کې ده، همداسې موسیقي به هم تر تاثیر لاندې. ستاسو پر دغه موسیقي دغه حالاتو څنګه تاثیر کړی ده؟
نه، حالات خو چې لکه څنګه هلته خراب دي، نو هر یو کاروبار هم خراب، او د موسیقي تعلق زیات تر داسې نه ده چې د خوشحالۍ سری دي، ځکه چې شاعران چې دي نو حالاتو سری سری خپل شعرونه لیکي، نو چې که حالات خنی وي نو هغه حالاتو سری لیکي. او څنګه چې لکه ما تاسو ویل چې دا افغانستان چې دی، نو په څنګه چې د هغه دی چې ښایسته افغانستان، نو موږ پکې مختلف ځایونه یاد کړي دي، قومونه یاد کړي دي، او بل څه خلک پکې خپه ده چې وایي دا صرف پختنو گران نه دی پټولو گران دی څنګه چلته نور قومونه دی خو ما چې زه پختون یم نه د خپلو پختنو طرف نه به نه کوم نو دغه سی پکې خبري
ام دارنګ په دغه منطقو کې خصوصا په پښتنو کو کې موسیقي ته په ټیټه سترګه خلک ګوري په خاصه او سندرغاړي تاسو تالته خلک په کومه سترګه ګوري څه ډول احساس کوي
دا ستاسو خبره بالکل ٹھیک تھا خو دا آغ وقت کی خبر یہ چکل زموں کے دا تعلیم شعور نو او زموں خلق چ دن اس وم دا سے نہ تھا ٹول خگنی خدا ر تعلیم سرے چ کم نہ بے کل راغلے دے آگئی تلگ پویا راغلی دا نو آگئی سرے سرے چ دنو دئی پوئشی بھی دی چی دا ہنر مند چ کم دن داس آسان کار نہ دے کسوک رباب وہی کسوک تبلہ وہی کسوک سندری وہی نو دا آسان کار نہ دے لگا تاسو کے سوک چچا پورے خاندہ کی یغا کار دیو کی کنا نو دا یو سروسز دی لگا مونگا اکثر خلق ہوئی چھے سوک چھے وقتہ کٹ کئی نو آغا تم صحیح نہ گوری تا کو سروسز دی بیا وقتہ پہ والے کٹ کئی بیا کتاسو سندرغاڑے تسپک ہوئی نو بیا تاسو آغا کانسرٹ والے گو زی یا داغی سندری والے گوری یا داغا ویڈیوگانی والے گوری دا خو یو سروس دی چې کمیونټی لا ار یو آرټسٹ ورکي یا سو کوم سروس پرووایډر یغه ورکي نو اوس نن سبا چې کم نیو جنریشن دی نوې کلی اغی کې دا تاسو بنل لري چې دا داسې چلیا چلی بلکې الټرا شي اوټوګراف هم مخلي تصویران هم کې دا مخ کې دا داسې خبرې نه وي اوس چې دینو ایجوکیشن سره لګ ډیر راغلی دی اویرنس
تاسو اوس فکر کوئ چې موسیقي د پخوا څخه اوس حالات څه څه سوي دي نو د دغه علت ستاسو نظر څه دی
نو خبره څنګه چې ده لکه زه به خپل خبره وکړم چې کله مونږ موسیقي اوریدنه نه زمونږ چې کوم سینیئر آرټستان دی هغه موسیقي چې ده هغه زیات تر په فوک کې او په یو ټرند کې تله نو مونږ به اکثر چې په دې گاډو کې بتلونو خلکو به د انډیا سندرې اوریدلې یا انګریزي به اوریدلې دا پښتو به ډېرې کمې اوریدلې دا نوی نسل خبره کوم نو دا هغه صرف وجه دا و چې موسیقی زمونږ لږ شانتی ډیر زیات کلچرل وا ویرایټی پکې نه وا نو مونږ دا کوشش وکړو هغه کامیاب هم شو هغه دا شو چې کم نوی کل الکان دی جن کې دی نو هغه به دا نوی موسیقی خوله نو په هغه طرز کې بیا که تاسو غور وکړئ نو زمونږ د پښتو میوزیک ویډیوز بنو او مغه شانتی یو گروپ کې بناستو لاندې او هغه پریزنټیشن نو نو مونږ دا کوشش وکړو چې ورسره میوزیک ویډیوز جوړ کړو چې دا پریزنټیشن شي بیا دا آرټسٹ ویلیو جوړ شي چې دا آرټسٹ خلک بیا قدر کړي لکه زموږ میوزیک ویډیوز نو بیسیکلی دا سي
که یو څه د شخصي ژوند په اړه وای چې تاسو علاوه پر موسیقي نور څه مصروفیتونه لري او په څه کار وخت
ما مکتب چې دی نو ما کړی دی شپاړسم کمپیوټر ساينس کې بیا مې مینجمنٹ سائنسز کې د انګلستان ډپلوما کړی ده بیا ورسره چې د نو زه خپل یو اداره چلوم د میډیا د نو لیمټ کمیونیکیشن په نوم باندې دای کې مونږ ډاکومنټریز جوړو میډیا بائنګ کوو ریډیو ټلویزیون دا کو ورسره د خیر یو تنظیم دی آ چلو چې کله ایمرجنسی ریسپانس شي نوم په باندې زیاتر کار کوو
ځینې هنرمندان نور پلانونه هم لري په طور د نمونې دی خیریه موسسې لري یا مثلا د بعضو غریبانو سره کومک کوي په خپل هیواد کې او یا نور سفیران یې د ملل متحد سیار سفیران یې وړی په دې اړه تاسو هم کوم کارونه کړي
نو څنګه ما تاسو ته وویل چې مونږ د خیر ښېګڼې تنظیم شته دی نو په هغه کې داسې وي چې خدای مکه چې کله داسې زمونږ په سیمه کې آی ډی پیز راغلی او بیا چې داسې سیلاب راغلی نو مونږ بیا هغه وخت کې چې د خپل تنظیم د چترای لاندې چې دنو کار کوو او هغه کې مونږ ټول والنټیر دي والنټیر مطلب چې هغه ته مونږ پیسې نه ورکوو هغه مفت کار کوي د خیر ښېګڼې خلکو دپاره پای کې مونږ زیاتر د فوډ ډیسټریبیوشن شلټر شو اوبه شولې بیا دا تقسیمو دا خو مخکې چې مونږ کم کار کړی دی هغه دی اوس هم ایمرجنسی ریسپانس باندې کار کوو اوس مخکې چې دی نو مونږ یو پروجیکټ باندې مو خیال دی چې سکول آف میوزیک شروع کړو خپل سیمه کې ځکه چې پراپر سکول نشته دی چې څوک زده کړه کول غواړي هغه دپاره پراپر سکول نشته د موسیقي نو هغه د پاره زما توجه شته ته ان قریب به اعلان کوو.
تاسو د علاوه د دې څخه د هنر او موسیقي په اړه څه نوي پلانونه په نظر کې لري؟ تاسو ته معلومه ده چې ټول شان په حرکت او تکامل کې دي، همدارنګه موسیقي غربي او شرقي او دا مکس، په دې اړه تاسو څه نظر لري او څه پلانونه لري؟
موسیقي خو څنګه داسې ده چې دا خو روانه به وي. بیس مخکې چې کله ما آغاز کړی او دا زما یو شوق انګلیسي کې وتی چې انګلیسي کې هوبي و، نو سٹارٹ میں دغه سے غستو بیا ډیرو خلکو چې دینو خوښ کړل، نو دا ورسری ورسری زما سایت ٹائپ یو بزنس شروع شو، ځکه کانسرټس وغیرہ وی، نو ورسری میوزیک میوزیک سری میوزیک ویڈیوز ورسری بس پلان کې روان دي. سس چی وی داسې تعلیم د پاره مې یو سندره کړی و، هغه مختلف پروجیکټس راشي نو به کوو هغه باندې.
تاسو تر اوسه پورې آیا په دغه موسیقي په ډګر کې تکتر شوي یاست؟ څو وارې په کوم ځای کې څه ډول یعنی انعام درکول شوی دی؟ او دا
او بالکل داسې چې مونږ په 2012 کې د پاکستان په سطح باندې مقابله شوی وو او بیسټ سنگر ایوارډ چې د پاکستان په لیول باندې دا ما ګټلی دی پاکستان ٹیلی ویژن، او بل چې دینو دا علاقائی ایوارڈ ام گٹل دا سے نور مختلف تنظیموں نے دی چی مونږ ته ایوارڈ نہ رکھڑی دی خو چې کم د یادولی دی هغه دا دی، او پل ورسری چې دینو پریزیڈنٹ او وخت کې مشرف صاحب هغه یې نم ایوارڈ اغستے دی ایز اے سنگر، دا سے کرزئی صاحب بلنه رکھڑی و افغانستان ته ایز اے سٹیٹ گیسٹ هغه یې عمرہ ته یو شیلڈ ایوارڈ کڑے ہو، نو دا سے ڈیر دی خو لکه دا سو چی دی دا یاد می کدت.
تاسو چی مش پا ویدوگانی کی ورو گت کانسرتون لری دا باز و شزینا و نرمندانو سر دا گلپانی سر دا نورو سر پا دا غال ستاسو احساس سنگ دا یعنی دا شزینا و نرمندانو هنر پا اوس وقتی سمرد او دا ستاس گت کانسرتون ستاسو دا پارت سمرد دا شورت دا پارت سمرد تاثیر کن؟
دا خو هنر دی لکه زنانو سری وی الکانو سری وی، لکه زه خو نه مایند کوم چې که سری وی نو ځکه چې دا غي هم خپل فینز دی غي خو خون کی دی دا زمونږی، نو دې کې څه عیب نه ګورم. او دا دی چې کانسرټ سی دی آرټستانو د پاره ډیر ضروری دی، خو زمونږه مشکل دا لرو چې زمونږ په پښتنو کې ایونت مینیجرز نشته دی، هغه داسې دی چې لکه استاسو زمون سیمه کې وګوري یا په افغانستان کې وګوري نو هلته کې خو د امن مسلې ډېرې دي، نو کانسرټ یې به چېرته کیږي. همدغسې لکه زمون نور خلک وګورو ورسره فارسیوان شو یا دې خو زموږ د پنجاب سایډ ته شو، نه هغه ډېر ښه ایونټ مینیجرز لري، ایونټ مینیجرز هغه ته کانسرټس ارینج کوي په غټه سطح باندې. مونږ پښتانه دي خو مونږ وړه وړه لیول باندې کار کوي، داغه بیسیک وجه دار چې زموږ سره سپانسر نه وي او موږ سره ایونت مینیجرز نه وي، چې دا دوه کسان موږ سره راشي نو هغه نه پسته به زموږ پښتانه داسي چې هغه به ډیر ښه لیول باندې کانسرټس کولی شي.
معمولا د سندرغاړي د شعر په انتخاب کې ډیر کوشش کوي، که څوم بعضې هنرمندان سندرغاړي داسې شعرونه وایي مثلا چرسی دی مثلا څه شي داسې ډېر عادي شعرونه، تاسو په دغه اړه باندې څنګه کار کوئ یعنی څومره دقت کوئ؟
یار ما خو چې تاسو اوسه پورې څومره سندرې وګوري ما همیشه کوشش کړی دی چې داسې څه سندرې ونویم چې سبا زما ماشومان لویږي او ما ته وایي چې بابا دا تا څه ویلي وو کنه. نو اوس هم په دې لوی اختر کې چې د یو فلم ریلیز کیدو نو په هغه کې یو دوه سندرې وې، نو په هغه هم څه شعرونه څه عجیبه شانې شعرونه وو چې زه دلته په دې هغه باندې هم نشم ویلی، نو هغه ما چې دی ونه کړلو. هغه صرف وجه دغه وه چې هغه بیا پروډیوسر خبره وکړه چې یاره دا خو خلکو دپاره دی او خلک خوښوي که نه، نو ما چې کیدای شي خلک خوښوي، زه چې وایم نو خلک به خوښوي، زه یې نه وایم بل څوک دی وایي بل څوک، نو دا ډیر مهم دی ځکه چې دا ستاسو کمیونټی د پاره هم دی او دې کې ستاسو ماشومانو موري کته وی چې رستا موسیقي ووري ماشومانو نه اب ماشومانو اوري او داغه نه به منفی اثر به مخدی. نو زه خصوصا په شیر باندې ډیر انتخاب کولو باندې ډیر سوچ کوم، او اکثر چې کله هم زه سندره ویل غواړم نو شاعر ته زه مخکې نه یو لاین ورکم چې په دې لاین باندې به تاسو لیک کوی، او داسې خبرو ته زه ډیر غور کوم.
تاسو خپل هم شعر جوړوي او کمپوز څوک درته جوړي په مجموع؟
شعر چې دی نو زه پکې ډیر کمزور یم، خو زه آیډیا ورکوم. لکه چې یو د مینې سندره ده نو پای کې سی وی شاعر سره کینم، هغه ته ډسکس کوم چې را دغه سی زما په کار دی، که هغه په تعلیم باندې کوو نو پای کې څه په کار دی، که په وطن باندې کوو نو پای کې څه په کار دی. نو شاعر سره ناسته وی او په لیک کې خپل کمزور یم.
دا آر سندرغاړي ځان ته علاقمندان لري، او احساس کوي چې څومره د علاقمندانو پاملرنه او توجه ځان ته جلب کړي. تاسو په دغه اړه څه ډول احساس لري چې ستاسو علاقمندان ستاسو څه ډول سندرې خوښوي، او تاسو څه ډول سندرې دي ته عرضه کوئ او څه پروګرام؟
مختلف سندرغاړي دي، د هغې مختلف خوښوونکي دي. او نو مونږ خو لکه اوس دا ستاسو پښتنې نه علاوه زه تاسو ته خبره کوم چې مونږ کومه اوس کمپنی شروع کړې ده میډیا بائنګ او دا نو لیمټ باندې. په دې کې مونږ اوس کوشش ده کوو دغه کوو چې کم نوي سندرغاړي راځي هغه مونږ ټرین کو، بیا هغې ته مونږ آډیو ورته ریکارډ کو سندرې، بیا ولا ویډیو هم جوړ کو، او بیا ورته په ټلویزیون باندې او نیر کو او په سوشل میډیا باندې. نو دا مونږ یو کار شروع کړی چې کم نوي هنرمندان دي هغې ته پته نه لګي چې شاعر چرته دی، کمپوزر چرته دی، آڈیو اسٹوڈیو چرته ده، ویڈیو به څنګه جوړیږي، ٹی وی ته به څنګه ورکونه. هغه فیسلٹیز مونږ فری آف کاسٹ ورکو، لکه مونږ چانه پیسې نه اخلو چې یاره دی دومره پیسې دی دومره پیسې، ځکه چې مونږ وایو چې د پښتو کې ښه نه ښه سندرغاړي راشي چې چا شوق لري چې هغې ته داسې پلیټفارم ورکړو چې هغه زمونږ په پلیټفارم باندې ځي.
په مجموع کې تاسو د خپلې موسیقي په اړه باندې نور څه پلانونه پروګرامونه په نظر کې لري چې وکولای شي د موسیقي په ډګر کې نور خدمت وکړي؟
موسیقي باندې خو څنګه ما تاسو ته مخکې ویل چې لکه مونږ کار سری سری اوس دې طرف ته کوشش کوو، لکه اوس مونږ څنګه ته تعلیم بیداری د پاره صحت بیداری د پاره زما کوشش دا دی چې زه لکه زمونږ کمیونټي کې زنګ په پښتونخوا کې وګوري، نو زمونږ د پښتو کارټون نشته دی، زمونږ د پښتو ژبې کې چې دی لکه استاذو وګوري نو په انګلیسي کې هر چاته ای بی سی ماشومانو ته په میوزیک کې ښیي، نو ماشومان شوق سره زده کوي. نو ما په ذهن کې دغه سې شترې چې را ماشومانو لپاره په پښتو کې دغه سې لکه د پښتو خپل الفاظ دی او ټکی دی چې هغه زده د اوکمه، او دا ضرورت دی د وخت څخه چې زمونږ انګلستان کې مدرسې لور کاله تیر کړي، نو دا مور پلار په دې باندې ډیر زیات خپو شي ماشومانې د پښتونه لري کیږي او انګلیسي زیاته کوي. نو هغه ځینې ماته دا سوچ و چې یاره زه به د ماشومانو دپاره داسې ایپ جوړوم چې هغه به د پښتو کې ټکی او دا شیزونه به زده کوي، دا یو هغه مشته دی.
مننه په دغه لار کې زه تاسو ته بریالیتوبونه غواړم. ستاسو احساس او ستاسو کار ټول د قدر وړ دی. نو په آخر کې تاسو څه پیغام لري په مجموع کې نورو سندرغاړو ته، د خپلو خلکو ته، د افغانستان خلکو ته؟
بس زما خو داسې ده چې زه اوس څومره زما تجربه شوې ده، نو دغه دی چې زمونږ پښتانه چې دی د ښځو ته چې کوم هغه دی تعلیم نه ورکوي د پښتونخوا په سیمه کې ما اکثر کتلی، نو زه به دوی ته دغه وایم چې لکه یو مور تعلیم یافته وي نو د هغې بچی هم تعلیم یافته وي. او زمونږ خلک چې دی نو خپلې ښځې به سړی ډاکټر ته نه لیږي، لکه ابوی چې دا او سړی دی نو زما ښځه به سړی ته څنګه ځي؟ نو چې مونږ خپل لور خور تعلیم ورنکو ډاکټر جوړ نه کو نو اب څنګه فیسلیټیټ کیږي؟ نو تعلیم چې دی هغه ډیر زیات مهمه دی، که تاسو آرټسټ جوړیږئ، که تاسو سندرغاړي جوړیږئ، چې هر یو فیلډ ته ځئ تعلیم یو واحد داسې چې دا یو رڼا ده او تاسو به ایس چرته پاتې کیږئ نه. نو میسج مې دا دی چې خپل لوڼو باندې خویندو باندې سبق ووایي چې هغه خپل بچو له ښه په اسانه چې دی نو سبق ورکولی شي.
ډېره زیاته مننه. پښتونخوا تکړه او پیاوړی ونرمند او سندرغاړي شاغلي زیکا پردی ستاسو د راتاک څخه زمو استودیو ته همدارنګه دا چې مو دلته زمر سره یو څو خبرې وکړې د زړال مشرکی درنه مننه کوم تاسو ته په خپل کارونو کې زیات برلتونه غواړم
مهرباني یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه تاسو ټولو اوریدونکو سمره دي اغي یو جان مننه چې تاسو دا پروګرام اوري سو به خوخی سو به پکې کمنټونه ورکړي خو دلته به ستاسو مننه کوم اتل جان ډیره مننه د کوشي ډیره مننه چې هر وخت ماته بلنه راکړي استرالیا ته چې راشو دلته زموږ ډیر ښه مېلمستیا کوي مخکې ما په خلی 15 کاله مخکې راغلم غم دی سره ملموما او نو بیا یو جهان مننه ستاسو
بیا مننه ښه سفر ته غواړم پاسترلیا کې